السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 15 منیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. په اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعودی دا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه لړ جوړې شوې غونډي وایستل شو. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې د ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ خلاف دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگټن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. او سم د خبرونو تفصیل د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري پاکړه له جوړې شوې غونډې وایستل شو. غونډه د زیارت پر د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال ته هم د ګډون بلنه ورکړه شوې وه. ډاکټر سید عالم مسعود د مشال ریډیو سر په خبرو کې دعوه وکړه چې د یونیورسټي وا چانسلر ورته وویل چې احسن اقبال نه غواړي د ده په موجودګۍ کې غونډه ورسی.
زه په صرف د کریډو په حواله سره حقیقتونه ښایم. ټول پروفیسران راغلل، هغوی جرګه وکړله. په هغه جرګه کې دوی بیا وشاسل صاحب راغل، هغه دا وویل چې احسن اقبال صاحب دا وایي چې ډاکټر سید عالم به نه.
خو په غونډه کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي وروسته حسن اقبال غونډې ته ورغلی او د ډاکټر سید عالم مسعود د نوم اخیستو پرته یې وویل چې دا خبره غلطه ده چې د ده په غوښتنه یو څوک له غونډې ایستل سوی دی. ډاکټر سید عالم مسعود د چین اقتصادي راهداري په لټ کې پر حسن اقبال او مرکزی حکومت تور لګوي چې دوی ټولې ګټې پنجاب ته وړي. خو په نننۍ غونډه کې حسن اقبال وویل چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته به خپل برابر حق ورکوي او پر مغربي لاره کار روان دی. د خیبر پښتونخوا بټابات پولیس وایي د یوې انجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون 14 کسان نیولې دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلي کې سوځول شوې وه. د ځایي پولیسو یو مشر جمیل د زیارت په ورځ مشال ریډیو ته وویل انجلۍ د ځایي جرګې د پرېکړې په رڼا کې سوځول شوې ده چې پکې د سیمې ناظم هم ګډون درلود. د زیاته کړه چې انبرین ته د سزا ځکه ورکړل شوې چې پر هغې تور و چې د خپلې ښځینه ملګري سره یې له کوره په تښتېدو کې مرسته کړې. د انبرین سوځول شوی مړی څو ورځې وړاندې یو موټر کې مندل شوی وو. د خیبر پښتونخوا او بخشي چارواکي وایي د نړیوالو په مرسته د یو پروګرام لمخي د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو ډیر شزر ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوی دي. د خبره د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالي په غونډه کې وسوه چې پکې د خیبر پښتونخوا گورنر د جرمني او ناروی سفیرانو هم ګډون وکړ. پر دې موقع د اروپای ټولنې سفیر جان فرانسوا مشال ریډو ته وویل چې دوی به له پاکستان سره په دې برخه کې نور هم مرسته کوي.
We have been putting 45 million euro.
اروپایی ټولنی د پروګرام کې 15 میلیونه یورو اچولی دي. د دې ترڅنګ جرمنی د پروګرام کې 14 میلیونه یورو او ناروی 8 میلیونه یورو مالی مرسته ورکړی ده او دا ټول د 15 تر 20 میلیونه یورو ته رسیدي. را روان کال به د پروګرام کې د 15 میلیونه یورو اضافه کولی شي.
We will put an additional 45 million in TVET program.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د ترهګرۍ او سختې رزۍ ته د ماتې ورکولو لپاره ضروري ده چې پښتانه ځوانان روزګار ولري. افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریز ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ خلاف دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال هنن مشال ریډیو ټول چې ټول په دې پوهېږي چې څوک د ترهګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ثبتوي. د زیاته کړه اوس پاکستان نور د دنیا څخه ځان نسي پټولی او باید نور نړۍ ته وښيي چې دی له ترهګرۍ سره دی او که د ترهګرۍ پر ضد دی. که څه هم پاکستان په دې اړه څه نه دي ویلي، خو البته اسلام آباد وایي باید د افغانستان سولې پروسې په اړه د دوی پر مخلصتیا شک ونیسي. پاکستان وایي خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونو وګړي او امنیتي عسکرې وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې اعدام چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظوري په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن مشال ریډیو ته وویل چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه سوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره کوي. جمهوري ریاست وروسته له هغې په اعدام د محکومو کسانو د اعدام د حکم د منظوري په خبرې ټینګار وکړ چې د بخښنې نړیوال سازمان له افغان ولسمشره غوښتنه وکړه چې د اعدام حکمونه دي نه منظوروي. افغان چارواکي وایي له پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټلۍ جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارل شوی او په څو ورځو کې به د دې پروژې د سروې چارې پیل شي. د دې پروژې لګښت پاکستان په غاړه اخیستی او تمه ده چې سروې نږدې 8 میاشتې وخت ونیسي. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر وایي واشنگتن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. کارټر دا خبره پرون د جرمني په شتوتګرد کې په یوه کانفرنس کې د یوولس هیوادونو د دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړه. په عراق او شام کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د ائتلاف لپاره د مالي سرتیرو او پوځي سازمانونو ساز و سامان د زیاتولو دغه اندازه نه ده ښودل شوې. د روس په لری ختیځ او سایبیریا کې 15 ځای اورونه لګیدلې دي چې تر 15,900 هکټر ډېر مځکه نیولې ده. د روس د لری ختیځ د ژغورنې څانګې نن وویل تر ټولو زیات اور د لری ختیځ په امور سیمه او د سایبیریا په بوراتیا سیمه کې لګیدلې دي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم سراج زهیر د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.09 روپۍ او په 1.09 روپۍ 80 پیسې د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ او یو افغاني په 1.52 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 20 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبد الحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مل سراد زهیر اوریده په خبرونه کې به واوري. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه د سیاسي ګوندونو اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې په پېښور اسلامي کالج پوهنتون کې په نننۍ غونډه کې په پروژه لوڅویلو منع کړل شو. یو زده کوونکی څه نظر لري؟
پکار و چیرا یو طرف ته احسان اقبال هغه خپل بریفنگ کړی و او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی و چې عوامو ته د حقیقت پته لګېدل چې څوک سی و څوک غلط وي.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي بجټ ته ساری او غیر سرکاري اداروي صوبایي حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته مونږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته مونږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونه ته لاړ شي، او بل طرف ته زمونږ یو ان افیشنسی ده.
د خبر ایجنسی باړې ته ستانه شوي خلک له حکومت څخه شکایت لري.
وفاقی حکومت مشرا کولونه کړی وو چې توسل به ټول سہولیتونه مدیر کوو. مو په 2015 کې چې کم دی ریټرن کړی دی خو تر اوسه پورې مونږ ته هیڅ قسم سہولیت نه ملو.
په خبرونه کې به د صحت ادارو لخوا د پولیو ضد څاڅکو د محفوظولو طریقه کار په اړه واوري.
واوره دا سره په دې ویکشن کېر کې دو نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې د دونه د اتو پورې یعنی ور د شوازان د ویکشن و هي نو هغه بیا موږ خبره کوو دا به تاسو نه استعمالوي.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په پیښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د زده کوونکو د پوهې لپاره یو غونډه وشوه. د غونډې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال وو. په غونډه کې د کوریډور فرنٹ او د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود ته هم بلنه ورکړل شوې وه، خو بیا د نوموړي په وینا له بحث کولو منع کړل شو. حسن اقبال وویل د هغو خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته ګواکې حکومت د منصوبې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته ورکول غواړي. نوموړي وویل چې د راهدارۍ په مغربي لاره کار روان دی. له پېښور د زلان یوسف زئی رپورټ ته غوښ شي.
پېښور اسلامي کالج یونیورسيټي کې د چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ په اړه د میت اینڈ ریئلټي یا د حقیقت او غنګوسو په نوم غونډه کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود ته هم بلنه ورکړې شوې وه. نوموړی د خیبر پښتونخوا لپاره پاک چین اقتصادي راهدارۍ کې د حق ترلاسه کولو په موخه د کاریډور فرنٹ په نوم د سیاسي ګوندونو د اتحادیې مشر هم دی، خو ډاکټر سید عالم محسود له غونډې پیلېدو وړاندې په سټیج اعلان وکړو چې د بحث کولو موقع نه ورکول کېږي او د پوهنتون انتظامیې ورته د غونډې پرېښودو درخواست کړې ده.
ڈبیٹ کو کب تک اول واڑے میں دوڑا اڑکو نہ واورا اور جس سے سیاسی خبر ہونے کو ماں کزما یو خبر ہم سیاسی ہوا نظما پوزا پری کی جب صرف کریڈور پا والا سے رہی تو نہ خیمہ آخر کے دے انجینئرنگ اور یونیورسٹی پروفیسر امراض اگوئی جرگو کھلا باغه جرګه کې دی بیا وشاسر صاحب راغی. وشاسر اسیم زمنګ ډیر محترم دی اجمل صاحب نو هغه دا وی چې حسن اقبال صاحب دا وی چې ډاکټر سید عالم به نه
هوګوندی تا په وینا کې مشر میلما د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې رد په غوښتنه هیڅوک هم لغونډي نه دی استلی شوی. زه په هر ډګر او هر ځای کې چین پاکستان اقتصادي راهداري باندې بحث ته تیار یم، خو په دې شرط چې بحث په خلاص او مزغو شي. خو چې کم خلک یو خاص ایجنډا لري او ځان په حقول نه غواړي نو هلته بیا بحث کول ډیر ګران شي. وفاقی وزیر زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې با خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته برابر برخه ورکول کیږي او د راهداري په مغربي لار باندې کار روان دي، او دا چې دغه خلکو په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې وایي ګنی مرکزی حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري ګټه یوازې پنجاب ته ورکول غواړي. خو په غونډه کې ناستو ځنیز د کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې د وفاقی وزیر حسن اقبال له خبرو مطمئن نه دي. د ملکن یو د کوونکو سکندر ظهیر وایي چې باید سید عالم محسود ته هم د خبرو کولو موقع ورکړي شوی.
چې هم په دې کې نه د پښتنو د غشته دی نماینده شته دی چې یو واحد دا زموږ سره مشر دی چې په دې کې زمونږ د روان نسل خبره کوي. نو نن خو په کار و چې یاره یو طرف ته احسان اقبال کوم فیډرل مشر دی هغه مو خپل بریفنګ کړی وی او ډاکټر سید عالم مسعود هم کړی وی چې عوامو ته مو د حقیقت پته لګېدلی وی چې څوک سی وی څوک غلط وی. پښتنو سره څه ظلم زیاتې شروع دی.
سورج وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر الله هاوس کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صوبایي اسمبلی د پارلماني مشر نو د غونډې وروستو وزیر الله پرویز خټک درسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت له جمنو مطمئن نه دي، او ډیر زر بعد یې لړکې د وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د صوبایي اسمبلی پارلماني مشران د وزیر الله په مشرۍ کې ملاقات کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وفاقي حکومت د پانما اسنادو پلټنو په اړه جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن لپاره د مخالفو ډلو لخوا وړاندې کړل شوی ضابطه کار رد کړی دی او ویلي دي چې نه مخالفو ډلو هدف ترغلي نه بلکې وزیر اعظم دی. د رابعه اکرم خان نن نور تفصیل اورو.
د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد سره مشترکه پریس کانفرنس په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودر نثار وینا و چې حکومت د اپوزیشن ګوندونو ضابطه کار ردوي، خو په دې معاملې حکومت خبرو اترو لپاره تیار دی. دوی وویل چې د اپوزیشن ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی ضابطه کار لوستلو نه پس داسې ښکاري چې دا په بدنیتۍ جوړ وي. د داخله چارو وفاقي وزیر وینا وه چې اپوزیشن دې رښتیا مخې ته راوړو کې خنډونه نه اچوي. سپریم کورټ چې کومه فیصله هم کوي هغه به حکومت مني، او اپوزیشن له هم د سپریم کورټ احترام پکار دی.
ایک مخصوص گروپ کی طرف سے
دا پوزیشن دیو مخصوص ڈلی لخوا هدف کرپشن نه بلکې یو شخصیت دی، او دا شخصیت د لارې نه لری کول او د نوم او شخصیت د مطبوعات او د جلسو د لارې متنازع جوړول غواړي او خپل سیاسي مقصد تر لاسه کول غواړي. تاسو ماته دا وایئ چې د سپریم کورټ نه زیاته غوره بل کوم یو اداره په یو ملک کې کیدای شي؟ او آیا سپریم کورټ د چانه هدایت یا احکامات اغستی شي؟ د نړۍ نور ملکونو سپریم کورټ په شان د پاکستان سپریم کورټ سره هم محدوده طاقت نشته. سپریم کورټ څنګه غواړي پلټنې کولی شي؟ شي.
سپریم کورٹ جس طرح چاہے انکوائری کر سکتے ہیں.
د قانون وفاقی وزیر سید حامد ویناوا چې د پاناما اسنادو معاملې پلټنو لپاره د مخالف ډلو لخوا د مثبت وړاندیزونو امید و، خو د ثبتې کار په نقطو غور نه پس هغې کې داسې هیڅ نه و چې هغه تسلیم کړی شي. دوی وویل چې موږ د اپوزیشن لخوا جوړ کړی شوی په ثبتې کار د تحفظاتو باوجود خبرو اترو له تیار یو.
د دې ضابطۂ
کار ټوله توجه په وزیر اعظم او د هغه په شخصیت ده، او کم تعریف چې دې کې شوی دی نو د هغې تر مخه چې ذمہوار به پاکستان نیوی او وزیر اعظم دے کے شامل اول پکار دی. تاسو ته معلومه ده او اوس خود خبریالانو د تحقیقات نړیواله ادارې هم وضاحت وکړو چې وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې نوم نشته، نو هغه نه تاسو څنګه جواب غواړی؟
بلخو په پارلمان کې د مخالف ډلې مشر خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف نه یو عربیا غوښتنه کړې ده چې پارلمان کې د ځان خلاف لګول شوی تورونو جواب ورکړي. دا هم اوه چې د اپوزیشن په ضابطه کار کې داسې هیڅ نه و چې حکومت یې رد کړي. د عدالتي کمیشن ضابطه کار په اړه په وړم ورځ د مخالف ډلو یو مشترکه غونډه هم شوې وه چې پکې ویلې شوې چې مخالف ډلو د حکومت لاړخه جوړ کړی شوی ثابته کار رد کړی دی، او اوس چې دوی کم جوړ کړو نو په هغې کې موږ دا غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې یو با اختیاره کمیشن جوړ کړی شي او ړومبۍ د وزیر اعظم او د کورنۍ پلټنې په درې میاشتو کې وکړی شي. دې غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو په منځ کې د وزیر اعظم د استعفا مطالبې په اړه اتفاق هم نه و شوی، او قومي وطن پارټۍ او جماعت اسلامي غړو ویلي وو چې په وزیر اعظم تور ثابتېدو پورې د استعفا غوښتنه نه ده پکار. تېره میاشت په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم او د کورنۍ نمونه یې مخې ته راتلو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته دوه ځلې خطاب هم کړی و، او ویلي وو چې ځان او د خپلې کورنۍ په اړه تحقیقاتو لپاره د یو عدالتي کمیشن اعلان کوي. خو اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا په ریټایرډ ججانو مشتمل عدالتي کمیشن رد کړی و، او د یو با اختیاره کمیشن غوښتنه یې کړې وه، او ویلي وو چې حکومتي ضابطه کار سره هم متفق نه دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینی دوی له ولس سره د زیات تعلیمي بجټ په نوم دوکه کړي. که څه هم دوی دا مني چې د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ ورسره پاتې دی، خو وایي چې ټول بجټ په دې څه کم دوه میاشتو کې لګوي. بلخوا د دې صوبې د تعلیم پخوانی وزیر وایي چې موجوده حکومت د تعلیم لپاره پیسې نه دي خو دی او یوازې اعلانات یې کړي دي. دا په داسې حال کې چې د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالي کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی، او د خیبر پختونخوا حکومت لا د تعلیم نیم ترقیاتی بجټ نه دی استعمال کړی. اسرار المومن د خیبر پختونخوا د تعلیم موجوده او پخوانی وزیرانو او یا چارواکي سره خبرې کړې دي، نو اورو دا رپورت.
د خبر پختونخوا تعلیم وزارت هغه تورونه رد کړي چې ګینی دوی له ولس سره دوکه کړي او د تعلیم لپاره د اعلان کړي بجټ پیسې ورسره نشته. دا رسول هغه چې د خبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک مشالې ته وویل چې د تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت پر روان مالی کال کې یو سکول هم نه دی جوړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتداری او ولسي احتساب مرکز په نامه د تعلیمي بجټ د څارنې یوه غیر سرکاري اداره وایي د مالي کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی، او د خیبر پختونخوا حکومت لا هم د تعلیم نیم ترقیاتي بجټ نه دی استعمال کړی. که څه هم د تعلیمو موجوده صوبایي وزیر محمد عاطف د پخواني وزیر تورونه رد کړل او وایي د تعلیم لپاره یې 93 ارب روپۍ ایښودې دي او ټولې به په دې لږ وخت کې مصرفوي، خو نوموړي وویل د ته معلومه نه ده چې تر اوسه څومره تعلیمي بجټ لګول شوی.
دغه راشي بجټ کال ختم شي نو باغې کې به بیا وګوره چې څونه ولګېده څونه ونه لګېده، که نه څومره ټایم شته که نه. دغه خو سدا چې دي تاسو خو د سرکاري طریقې کار به خبرې چې زموږ چې دغه چې دي دا په دې اخري یو څو میاشتو کې هغه زیات ټیکلایزیشن په دې اخري یو څو میاشتو کې کېږي. ګوري د روزانه پیسې لګي نو ماته خو د نن چا سره پاتې کې چې څونه لګېدلي څونه پاتې دي.
که څه هم د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي د ته د لګېدلي بجټ په اړه معلومات نشته، خو د خبر پختونخوا د تعلیم حکومتي څانګې د پلان مشر ادریس اعظم مشال ته وویل چې د روان مالي کال دوران یې د تعلیم لپاره پېښودل شوي د 14 ارب روپو په ترقیاتي بجټ کې تر اوسه یوازې 8 ارب روپۍ لګولې دي. خو د تعلیمي بجټ د څارنې غیر سرکاري ادارې سي جي پي اي مشر ملک مسعود بیا دغه شمیره بیا اساسه بولي او وایي چې د تعلیمي بجټ په 14 ارب روپو کې 15 ارب روپۍ هم نه دي لګول شوي. د یاد ادارې مشر تور ولګو چې د خبر پختونخوا حکومت له تیرو دریو کلونو راهیسې د تعلیم بجټ ضایع کوي.
موږ سره دوه میاشتې پاتې دي. یو طرف ته موږ ایمرجنسی نافذ کړی ده، یو طرف ته موږ دا دې باندې کمپینس کوو ماشومان غواړو چې سکولونو ته لاړ شي، او بل طرف ته زموږ یو انفیشنسی ده.
د یاد مرکز مشر وایي په خبر پختونخوا کې پر وخت د تعلیمي بجټ د نه لګېدو له کبله د یو شمېر ماشومانو تعلیم ضایع شوی. د ده په خبره تعلیمي بجټ پر وخت زکه نه لګي چې حکومت د تعلیم په اړه جدي نه دی. د بجټ نه وړاندې پلان نه لري او د تعلیمي فنډونو لګولو اختیار د صوبایي وزیرانو په لاس کې وي. خو د تعلیم پخوانی وزیر صدر حسین بابک بیا وایي دا یوازې اعلانات دي چې ګینې د تعلیم لپاره د 93 ارب روپو بجټ ایښودل شوی.
اوس تاسو وګورئ چې د وزیرانو په خپله دا خبره کوي چې موږ سره صرف د سرکاري ملازمانو تنخواګانو پیسې پاتې دي، او باقي چې کوم سکیمونه اول خو روان نه دي، چې کوم پخواني سکیمونه روان دي هغه مودرېده، ځکه چې فنډونه دې سره نشته. تاسو وګورئ چې درې کالو چې دوی ایمرجنسی نفاذ کړی دی، دوی موږ ته وویل چې دوی یو پرایمري سکول جوړ کړو.
که څه هم حکومتي چارواکي اپوزیشن او په خبر پختونخوا کې د تعلیم بجټ څارونکو اداره پر ځنو تعلیمي مسلو جلا جلا نظرونه لري، خو درې واړه دا مني چې د مالي کال په ختمېدو کې څه کم دوه میاشتې وخت پاتې دی او د تعلیم ترقیاتي بجټ لا هم نیم پاتې دی چې لګولو ته اړتیا لري.
که یو خوا د ترقیاتی بجټ خبره کیږي، نو بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د 500 کالو نه تر 9 کالو پورې خواوشا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بار دي. خو بیا د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وایي چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د 500 کالو نه تر 1400 کالو پورې خواوشا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بار دي، چې مهمه وجه د حکومت لخوا نامناسب اقدامات، کم بجټ، غربت او امنیتي حالات. الته حکومتي چارواکي بیا وایي د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې دی. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې یونیسف یو مشر یاسر عرفات وایي چې د یادې ادارې د تیر کال د رپورت تر مخه د 500 کلونو تر 9 کلونو پورې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. یاسر عرفات زیاتوي چې په پاکستان کې د 1998 کال پس د مردم شمارې نه کېدو له وجې په سکولونو کې د ماشومانو د کره شمېر اندازه لګول ګرانه ده.
کوم دی هغه کې سچویشن دا لاست ایئر چې سو تقریبا 1,00,000 ماشومان واړه چې کوم د سکول ګوینګ پرایمری سکول تو هغه سکولونه په نو ورکړل. د دې کې چې کله یونیسف انټروین کو ګورنمنټ سره د دې انرولمنت کمپینز کې او د دې چې کوم اوور آل موبلایزیشن کمپین دی هغه کې مونږ 6,50,000 یعنی شپږ نیم لکه پورې ماشومان دواړه چې کوم دي هغه سکول کې انرول کړ دي تیر کال. او دې کال هم چې کوم زمونږ کمپین دی هغه اپریل کې
الته په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وایي په پاکستان کې د 500 کلونو نه تر 1400 کلونو پورې شاوخوا 2 کروڑ او 3.5 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د موجوده وخت کې موږ دا قسم کوو چې 24,00,000 ماشومان په خیر او پښتونخوا کې سکولونو نه بار دي. 8% ماشومان په فاتح کې دي هغه سکولونو نه بار دي. او په پاکستان کې ټول نه زیاتې جنګې چې کوم دي 75% په فاتح کې سکولونو نه بار دي. د پاکستان کې ټول نه زیات ماشومان چې کوم دي پرسنټیج حواله سره هغه په بلوچستان کې ټول نه اوټ اف سکول دي. آرټیکل 25 کې خو چې هغه کې دا لیکلي دي چې 500 کالو نه ورته 1400 کالو پورې څومره ماشومان دي پاکستان کې اغه ته د فری اند کمپلسری اډوکیشن ورکړل شي. خو وګوري بلوچستان، سندھ او پنجاب دا بل په خپل اسمبلیانو کې خو پاس کو خو امپلیمنت نشو. دا څه وګوري چې د پښتونخوا خو هغه بل اوس پورې په خپل اسمبلی کې په غو باندې باسن نه کړه.
په قبایلی سیمو کې د استادانو د اتحادی او مشر سید محمد وایي چې په قبایلی سیمو کې د حکومتي هلو ځلو باوجود په سکولونو کې د ماشومانو شمیره ډیره کمه ده چې لویه وجه یې د پوځي عملیاتو له وجې د قبایلو کډواله کېدل دي.
بنیادی بنیادونو باندې لکه اوسکار روان دی خو دا کمی ډېر سیم کې به پوره کېږي. دا داسې زر نه پوره کېږي. پاکه ډېر غریب علاقه ده، زیات خلک هغه چې کله زوی لږ لږ زلمی شي نو هغه وجره باندې څه کاروبار شروع کړي که مجبوري شروع کړي هغه د اسکول د اوچت کې اوچت په کار کې ولري.
په فاټا کې استادانو ته روزنه ورکوونکي د حکومتي ادارې مشر هاشم خان وایي په یادو سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو وړاندې په سکولونو کې د ماشومانو شمېره زیاته وه چې وروسته پکې ډېر کمی راغلی دی.
زموږ تقریبا 50
التا عمر اورگزے وائی پ موجودہ وقت کے ام پسکلونو کی دماشمان د کم شمیر لوی وجہ د تعلیم لپاره پ بجٹ کی کمی پیسے بیالول غربت پ کلیوالو سیمو کی د خزینہ استادانو کمی او امنیتی صورتحال دے د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په دیرستیو کې مشال لیډیو ته ویلی وو چې صوبایي حکومت دا مهال په سکولونو کې د ماشومان شمیرې لاس یا تول لپاره په مختلفو پروژو کار کوي.
ماته خدا چې سریزه نه ښکاري چې دا نه دوی کم شوی ځکه چې موږ په انډولمنت څونه دا تیر دوه کال کې شوی دی نو هغه خدا دې مخې قانون نه سیوا شوی.
یاد دی وی چې یونیسف ادارې په دیرستیو کې په خپل یو ریپورت کې ویلی وو چې د نړۍ په نارامه سیمو کې شاوخوا 1.5 کروڑ ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
داوانی ساجمل دا کوټه په سمنګلی سیمه کې نن د زیارت په ورځ یوې زنانه خپل سلورو لونو ته زهر ورکول وروسته د اوبو ټینګه ته غورځولې دي او خپلې هم ته اوبو ته ټوپ کړې دي. پولیسو تر مخه چې اطلاع ترلاسه کړې ده دغه ماشومان مور د اوبو نه ژوندې راوستل شو خو سلور وانه لورې مړې شوې دي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د بلوچستان پولیسو ویان شهزاده فرحت مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه نن د زیارت په ورځ هغه وخت را مخې ته شوه چې ایوې زنانه خپلې څلور نونه چې عمرونه یې د یو نه تر اووه کلونو پورې وو ته زهر ورکولو وروسته د اوبو ټینکۍ ته وغورځولې او په خپله یې هم د خودکشۍ کوشش وکړو.
د مور ذهني حالت یې صحیح نه دی. لومړی یې خپلو لوریانو له زهر ورکړل او وروسته یې د اوبو ټینکۍ ته وغورځولې او خپل یې هم اوبو ته ټوپ کړه خو هغه خپل ژوندۍ راوستلې شوه او سلور وړې لوریانې یې مړې شوې. مور چې پولیسو ته بیان ورکړو چې دا ما وجلې دي او د ځان وجلو کوشش مې هم وکړو. د مور ټیسټ کولو وروسته به دا معلومه شي چې آیا واقعي د نوموړي ذهني حالت صحیح نه وو.
د شهزاده فرحت تر مخه چې د پیښې پر وخت په کور کې نارینه موجود نه وو او هغوی خپلو کارونو ته تللي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پنجاب صوبه کې یو 14 کلن جنۍ د پولیس افسر د جنسي زیاتی ښکار شوې ده. د ډي اس پي خلاف مقدمه درج کړل شوې ده او د صوبې پولیسو مشر د دې واقعې نوټیس اخیستی دی او د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. نور تفصیل اورو له اسلام آباد زموږ د همکارې رفت انجم دا رپورټ.
د پنجاب صوبې د لاهور خار کاهنه علاقه کې د پولیسو یو افسر لخوا یو 14 کلن جنۍ په مبینه توګه د جنسي زیاتی ښکار شوې ده. د ملزم ډي اس پي خلاف په کاهنه پولیس سټېشن کې مقدمه هم درج کړل شوې ده. نن سهار د پولیسو یوې تحقیقاتي افسرې ایس پی امارا اثر مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې د 14 کلن جنۍ د طرفه د پولیسو افسر په عمران بابر جمیل تور لګول شوی چې په زبردستۍ ورسره جنسي زیاتی کړې ده. د امارا اثر په وینا دې لړکی پولیس ثبوتونه ټولوي او د دغه جنۍ عمران بابر طبی معائنہ ہم روانہ دا. مدواد سره خبر اترو کی امارا اثر زیادہ کا چې دی جنے بعد خل کو پکورن کی کار کولو
جن کے اوپر یہ الیگیشن ہے کہ انہوں نے بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے.
پچاچی د ماشومی سره د زیاتې تور دی د غي تحقیقات روان دي. د ماشومی طبي معاینه روانه ده. د طبي رپورت راتلونه پس به د غي بیان اخستی شي او د جرم په اړه به ثبوتونه راټولول شي. غې نه پس برای ورکو چې په اصل کې څه شوی دی.
د بشری حقوقو یو کارپو قمر نسیم مشال رډیو ته وې چې په پنجاب کې د یو افسر لخواش 14 کلن جنې سره دا زیاتې د افسوس وړ دی. د نوموړي په وینا چې په پاکستان کې کله هم داسې کیس مخې تراشی د چارواکو او د مطبوعاتو لخوا پرې یو څو ورځې خبرې اترې وشي خو بیا دا شاته پاتې شي او په دې کې هیڅ پرمختګ ونه کتل شي.
چایلډ کمیشن قانون چې کوم دی د پروټیکشن چایلډ کمیشن چې کوم کمیشن دی هغه په پاکستان کې اوس پر پینډینګ دی. هغه باندې څه کیږي چې کوم چایلډ پروټیکشن کمیشن جوړ شوی دی کړه په خیبر پختونخوا کې دی کړه پنجاب کې دی او د هغه چې کوم ضلع او ډیسټریکټ کمیټیان دي نو د هغه کردار مونږ ته مخته نه راځي. دا څه ورسره ورسره ګورو نو چې د پنجاب کم کمیشن دی زرانو د حقوق او د خیبر پختونخوا کم کمیشن دی نو د هغه هغه اکټیو کردار مونږ ته نه ښکاري چې هغه را مخامخ شي او هغه آواز پورته کړي او یو لیجسلیٹو میجر طرف تلاش کی.
واضح دی وی چې د پنجاب صوبی پولیسو مشر مشتاق سکیرا د ڈی ایس پی خلاف نوٹس اخستے دے او د تحقیقات او ہدایت هم کړي دے. بل خو د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو اداره اور فاؤنڈیشن مطابق په کال 2015 کې شپږ سو خواو شاخصې د جنسی زیاتې ښکار شوې وې.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود ادا کوي چې د مرکزي وزیر په غوښتنه د راهداري په اړه له جوړې شوې غونډې استل شوی دی. غونډه د نن د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې وه چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر حسن اقبال ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. خو وروسته حسن اقبال وویل چې د هیچا د استلو غوښتنه نه ده کړې. د خبر پښتونخوا ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون لس کسان نیولې دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیاګلي کې سوځول شوې وه. چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي افغانستان وایي پاکستان باید خپل دریځ ټولې نړۍ ته واضح کړي چې له ترګري سره دی او که د ترګري خلاف دی. د افغان ولسمشر مرسیال ویان د واخان مینپال نن مشال ډو ته دا خبر وکړه. افغان چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پرېکړه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشال ریډیو ته دا خبره وکړه. افغان چارواکي وایي د پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټړۍ جوړې شي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټړۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي واشنگتن او اتحادیه نه سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتول لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. د روس په لری ختیځ او سایبیریا کې 45 ځای اورونه لګېدلې دي چې تر 15 زره 900 اټکر ډېر مځکه نیولې ده.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالمو امتکی سدي.
آج رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچ مشاورتي غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا وړاندې کړی شوی ټي او آر غور وکړی شو. رسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو په خپل تیرې غونډه کې په 15 نکاتو مشتمل ضابطه کار پیش کړی وو چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کمیشن دی د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خاندان نه په 3 میاشتو کې پلټنې وکړي او د نورو خلکو پر ضد د پلټنې په 1 کال کې مکمل کړی شي. رسپانه لیکي چې د حکومت لخوا ضابطه کار وروستو اوس د اپوزیشن ګوندونو لخوا هم 15 نکات مخې ته راغلي دي. په تیرو وختونو کې سیاسي ګوندونو د ډیرو مسلو په ګډه سره حل راوستي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د مشاورت لارې دې بندې نه کړې شي او په اتفاق سره دې د دې مسلې هم څه حل راوستي شي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کمیشن دې د وزیر اعظم نه په 3 میاشتو کې پلټنې وکړي. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس انکشافات وروستو په یو شمیر ملکونو کې د عدالتي انکوائری سلسله شروع شوې ده او د دې انکوائریانو نه داسې ښکاري چې د نړۍ یو جمهوري ملک هم کرپشن نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان کې هم د دې معاملې په صحیح طریقې سره پلټنې وکړي شي او ټول معاملات دې په جمهوري طریقې سره حل کړي شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په کراچۍ کې د رینجرو په ولقه کې د ام کیو ایم یو کارکون افتاب احمد مرګ یوه د افسوس وړ پیښه ده او د فوز مشر جنرال راحیل شریف یې هم نوټس اخستی دی. ورسپانه لیکي که یو طرف ته د رینجرو لخوا په کراچۍ کې د اپریشن له وجې امن پر ځای شوی دی نو بلخوا دا قسمه پیښې د خلکو په زړونو کې منفي جذبات راپورته کوي. په کار خو دا وه چې د دې پیښې تحقیقاتي کمیشن د رینجرز په ځای د عدالت تر لاندې جوړ شوی وی. ورسپانه په اخیره کې لیکي که
قسمه کار یو عام تن کړی وي نو عدالت به یې پلټنې نه کولې. په کار خدا وا چې د دې پیښې پلټنې هم عدالت کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انټرفاکس خبری ایجنسی تاجکستان ته د افغان ولسمشر د راتلونکي سفر او د کاسازر پروژې د پیلې دو پاړه مقاله خپره کړې وای. ماهرین ګڼي چې د تاجکستان دغه پروژه د ډیر اهمیت وړ ده او 2.5 میلیونه ډالر لګښت په پرې راځي. بل پلو فاینانشل ټایمز رسپانه لیکي چې د ایران په پارلماني انتخاباتو کې د حسن روحاني د پلویانو اکثریت د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د شوي اټمي تړون تایید کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
روسی خبری آژانس انټرفاکس د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د رواني میاشتې په 11 او 12 نیټه په یو رسمي سفر تاجکستان کې وي. د مئی په 12 نیټه به د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. امام علی رحمان خاغلی غنی ته د مارچ په 16 نیټه د ټلیفون له لارې بلنه ورکړې وه چې د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې د ګډون وکړي. انټرفاکس لیکي تاجکستان انګیري چې د کاسا زر پروژه خورا مهمه ده. د ماهرینو په وینا تاجکستان دا ظرفیت لري چې د نیورک د اوبو له ذخیرې څخه په ګټې اخیستو په کافي اندازه برېښنا تولید کړي. ماهرین په دې باور دي چې په کاسا زر پروژه کې به 250 میلیونه بودیجه مصرف شي او د برېښنا له خرڅلاو نه تاجکستان ته په لاس ورغلي پیسې په ژمي کې د اوبو د خسارې د پوره کولو لپاره پکارېدای شي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په ایران کې د پارلمان د پاتې چوکیو په انتخاباتو کې د منځلارې ولسمشر حسن روحاني پلویانو زیاتې چوکۍ ګټلې او که د هغه پلویان د اصلاح غوښتونکو او آزادو محافظه کارو سره یوځای شي نو د سغدریزو اسلام پالو په مقابل کې ودرېدلی شي. له نتایجو د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ تیر کال د شوي تړون تایید هم کیږي چې له مخې د تهران د اټمي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دوی لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شول. د ایران ولسمشر حسن روحاني لبه اوس په کار وی چې په هیواد کې ځینې اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي تر څو دغلته د پانګې اچونې لپاره خلک راجلب شي، ځکه چې د دې خبرې سخت اړتیا لیدل کیږي. خو بیا هم د انقلابي ساتندوی ځواک او عدلي په ګډون د مذهبي ادارو حتمي واک په ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی سره وي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نیټو په دې غور کوي چې په اروپا کې د روس له پولې سره نږدې په یو شمېر هیوادونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. نیټو روس ته تر دې دا خبره وکړه چې روس اعلان وکړ چې خپل لویدیځو او جنوبي سرحدونو ته د نیټو په جواب کې لږ تر لږه 15,000 اضافي پوځیان استوي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې دی.
د اروپا لپاره د ناټو نوې جګپړې قومندان وایي چې دغه پوځي تړون د سړې جګړې تر ختمېدو 25 کال وروسته هم مهم دی. امریکایي جنرال کورتس اسکاپاروتی د چهارشنبه په ورځ د بلجیم په مونس ښار کې د ناټو په پوځي مرکز کې په داسې وخت کې دا خبره وکړه چې روسیې ویلې دي چې په زرګونو پوځیان به پر خپلو لویدیځو او جنوبي پولو کې ځای پر ځای کړي. جنرال اسکاپاروتی وویل چې روسانو ته ځواب ورکو.
ناټو هاز ریسپونډد ټو دیر اګریسیو اکشنز آن دی ایسټر بورډر.
ناټو په خپل ختیځ سرحد کې د روسانو چیري ته ځواب ورکړ. زه فکر کوم د ځواکونو وضعیت او د تمرین تغییر ډیر مهم دی. زما نیت دا دی چې دا دوام پیدا کړي او زما په فکر دا ځواب دی. زه چې کار ته ځم زه به خپلو پلانونو ته بیا کتنه کوم. د روسیې له وضعیت سره سم به خپلو ځواکونو ته د وضعیت یا تمریناتو سلام مشوره ورکړم. د مخنیوي لپاره د دې ادامې ته اړتیا لرو تر څو دا توان ولرو چې ځواب ورکړو. جنرال سکاپاروتی زیاته کړه د سړې جګړې له پای ته رسیدو سره هم د ناټو تړون خپل اهمیت له لاسه ورنه کړ، ځکه چې موږ له نویو ګواښونو سره مخامخ یو چې پرته له شکه په دغو کې یو هم د روسیې بیا تنظیمېدل وو چې هڅه یې کوله ځان د نړۍ د یو ځواکمن په توګه راڅرګند کړي. د روسیې او ناټو ترمنځ اړیکې وروسته تر دې سړې شوې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه د 2014 کال په مارچ کې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر ماسکو دا تور هم پوری شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي. د اروپا لپاره د ناټو نوی جګپوړي قمندان وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې ډېره فعاله ده او داسې نه ښکاري چې په لنډ راتلونکي کې د روسانو دا دریز بدل شي. خو ماسکو پر ناټو تور پوری کوي چې په ختیځ اروپا کې خپل پوځي فشار زیاتوي. د روسیې دفاع وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې په خپلو سرحدونو کې د ناټو د فعالیتونو په ځواب کې خپل پوځیان ځای پر ځای کوي. ناټو دا مسله څېړي چې په پولنډ او بالتیک هیوادونو کې چې له روسیې سره سرحد لري یو شمېر ځواکونه ځای پر ځای کړي. تمه ده چې په دې اړه د جولای په میاشت کې په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې پریکړه وشي.
دا وو احمد شیبر. لاغه وروسته چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په هغه هیواد کې د امریکای ګاډو په کارول کېدو ناخوښي څرګنده کړه. د هغه هیواد حکومت د امریکای ګاډو په وارداتو د بندیز فیصله کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورت له هارون باچان اورو.
که څه هم په تیرو لسیزو کې د ګاډو جوړونکو امریکایي شرکتونو ته اجازه نه وه چې خپل ګاډي نیغ په نیغه ایران ته ولیږي، شاوخوا 24 امریکایي شرکتونو کولی شول چې د سیمې د نورو هیوادونو له لارو خپل ګاډي تهران ته صادر کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د 13 اپریل میاشتې پر 20مه په خپل یوه وینا کې پوښتنه وکړه چې ایرانیان ولې باید امریکایي ګاډي واخلي او وی کاروي. د ایران حکومت د روانې مئی میاشتې پر لومړۍ نیټه هغه هیواد ته د امریکایي ګاډو پر صادراتو د بندیز پریکړه وکړه. خامنائی وویل په رسنیو کې کتلي چې امریکایان په هغه هیواد کې جوړ شوي ګاډي له دې امله چې ډېر درانه دي او د تیلو مصرف یې زیات دی نه کاروي. د جنرل موټرز په نوم یو امریکایي شرکت چې یوازې 13 میاشتې د امریکا دننه څه د پاسه 2.5 لک ګاډي خرڅ کړي، اسوسییټډ پریس خبري ایجنس ته ویلي چې کله یې هم نه دي غوښتي چې ایرانی مارکیټ ته لار پیدا کړي. د دې شرکت ویان زیاته کړي پر دې سربیره چې غربي هیوادونو 13 جنوري میاشت پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل، امریکا لا هم له تهران سره د تجارتي اړیکو جوړولو لپاره ډډه کوي. دا مهال په ایران کې د هغه هیواد د 1909 کال له انقلاب څخه د مخکې وختو یو ډیر لږ شمېر جوړ شوي امریکایي ګاډي کارول کیږي. له ایرانه د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدا وروسته د هغه هیواد حکومت ویلي چې د خپلو خلکو لپاره د ګاډو جوړولو په برخه کې به زیاته پانګونه کوي. ایران په دغه مخه وار د مخه د ګاډو جوړونکو له یو شمېر اروپایي شرکتونو سره خبرې اترې پیل کړې دي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوا
په پاوکم 14 بجو،
هجرا
په 14:30 بجو.
اے ایف پی خبر ایجنس لیکي چې جرمني ته د پاکستان او افغانستان نه ورغلو کډوالو په دغه هیواد کې د کرکټ لوبه متعارف کړې ده. ایجنس وايي هر ورځ دغه هیواد د کرکټ فیډریشن سره ګڼ شمېر کډوال په دې مقصد رابطه کوي چې څنګه دغه هیواد کې د کرکټ لوبډلې جوړې کړي. د مقالې مهم ټکی له مسجد بابر اورو.
اے ایف پی خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې یورپی هیواد جرمني ته د ورغلو هغو پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده چې تعلق یې د پاکستان او افغانستان سره ده. مقاله کې راغلي چې د کرکټ لوبې سره تړاو لرونکو د دغو دواړو هیوادونو پناه غوښتونکي په یو داسې هیواد کې چې پکې د فوټبال لوبه زیاته خوښیږي، د لوبو په ډګر کې د توقعاتو برخلاف د کرکټ لوبه متعارفه کړي. د مقالې تر مخه په تیر یو کال کې په جرمني کې سکم 500 لک کډوالو د سیاسي پناه لپاره درخواستونه کړي دي چې پکې د سکم 2.5 زرو تعلق د افغانستان او 8.5 زرو تعلق د پاکستان سره دی، او دغو کې ګڼ شمېر کډوالو د جرمني د کرکټ د لوبې فیډریشن سره رابطه کړې او د هغوی نه یوه پوښتنه کوي چې موږ د کرکټ لوبه چیرته کولی شو. د جرمني د کرکټ د لوبي د فیډریشن مشر براین مونټل اجانس ته ویلي دي چې زموږ په ویب پاڼه باندې د دغو کډوالو لخوا په دې اړه زیاتې پوښتنې شوې دي چې د کرکټ لوبي کولو سامانونه چیرته ملاویږي، د کرکټ مقامي لوبډلې کومو کومو ساحو کې دي، او دغو لوبډلو کې د پاکستان او افغانستان نه ورغلي کډوال څنګه شمولیت کولی شي. خاغلی مونټل اجانس ته ویلي دي چې دا مهال د جرمني د کرکټ فیډریشن صدر دفتر د دغه هیواد ایسن خار کې دی، او د مونټل په شمول یو بل کس یې ټوله عمله ده. د مونټل په خبره چې کله په 2012 کال کې دغه هیواد ته برتانویان ورغله نو ټوله جرمني کې 1500 د کرکټ لوبغاړي او 70 لوبډلې وي، خو اوس د لوبغاړو شمېره 1500 او لوبډلو شمېره 2200 ته رسیدلې ده. د منټل په خبره دوی سره هر ورځ د پاکستان او افغانستان سره تعلق لرونکي د کرکټ کډوال لوبغاړي رابطه کوي او غواړي چې یو لوبډله جوړ کړي.
دا وو مجید بابر ورزی او رپورٹ ته د خیبر ایجنسی باړي تستنو شو کډوالو فیصله کړی چې دوی به د خپل حقونو لپاره د جمعې د ورځې نه په پیښور کې د خیبر پښتونخوا گورنر د کور مخې ته احتجاجي ناشته کوي. دی وایي چې په باړي کې د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت سره جوړ شوی دی، حکومت ورسره د بیا بحالې وعده پوره نه کړې. فرهاد چینواری رپورٹ لري.
د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو مشران وایي چې دوی به د جمعې د ورځې نه د خپلو حقوقو لپاره په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته یو احتجاجي مظاهره کوي. دوی وایي چې خواوشا یو کال پوره شو چې باړې ته ورستان شوي، خو هلته حکومت هغه سهولتونه ور نه کړل چې د کوم ورسره وعده شوي وي. د باړې د متاثرینو یو مشر شاه جهان ملک دین خیل مشال ریډیو ته وایي
وفاقي حکومت
د باړې اقبال پردی چې د دغه احتجاج مشرک وی وای
موږ ټول کبایل روزو د صدر سټیډیم نه موږ واک او ریلی به کو ولته به گورنر هاوس لکینو کا گورنر دې موږ سره خبر او مانله خو ټیک دو کني موږ به ولته نو سو تر هغه پیر موږ په لوکا کې مرو د لوګې دې تند مرو نو لہذا موږ چې کوم دای کنه په دانه تجارت سي دلی یو چې مرو نو ولته مرو بس موږ په د احتجاج باندې د گورنر هاوس مخې لمړ شو.
د باړې د متاثرینو د غختنو په حق لمو د باڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ عارف خان سرا د رابطے ہسوکڑا خودی سرا رابطہ و نشوا. امنیتی چارواکی وای چې د خیبر جن سید باڑی سیمای یو اقدام د پس د پوزی عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړی دا او ټول بے کور شوی خلق ورته ستان شوی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جن سی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د پولیو داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، خو بیا هم دغه ماشومان له ګوزن وایرس له وجې د مازورۍ سره مخامخ شوي دي. دا چې د پولیو څاڅکو حفاظت څنګه وکړل شي او څنګه دغه په خوندي ځای او د نړیوال معیار مطابق وساتل شي، په دې اړه د فرخندا اسد نه تفصیل اورو.
د پاکستان د صحت کمی ادارې تر مخه تیره میاشت په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګوزن ناروغۍ وایرس موندل شوی وو چې د پولیو ضد څاڅکي هم ورته ورکړل شوي وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د صحت ادارې EPI پخوانی ډایرکټر ډاکټر جانباز وایي ډېر داسې تکنیکی مسلې دي چې له وجې د پولیو څاڅکو اخیستو باوجود هم ځینو ماشومانو ته دغه وایرس لګېدلی شي.
د ویکسین سره وابسته دي، د انتظاماتو سره وابسته دي، هغه اهداف حاصلول دي، هغه هر ماشوم ته په کومه طریقه رسیدل دي، په کومه طریقه اچول دي، هغه ټول ماشومان انشور کول دي. هر ماشوم ته ورسي او خېټې ته د ویکسین لاړ شي نو دغه په ډکو متیازو کې به د پولیو وایرس نه هغه به ګنده ناله کې نه ځي، بل چاته به رسي نه. دا ټولې ټکنیکي خبرې دي.
د صحت کمې ادارې تر مخه په پاکستان کې په 2015 کال کې د پولیو 450 کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات 19 په خیبر پښتونخوا او 14 بیا په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي وو، او سږ کال هم په 9 ریپورټ شوي کیسونو کې 4 د خیبر پښتونخوا نه دي. د EPI د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل سپروایزر طالب محمد وای په سیمه کې د پولیو واکسین د نړیوال معیار مطابق ساتلو لپاره پوره انتظامات کوي او ساسکو ورکونکو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکوي.
برف آیس یا په پښتو کې وایي چې واوره دا ورسره په دې ویکسین کیریر کې ږدو، نو دا موږ ساتو په ټمپریچر په حواله باندې د دونه د اتو پورې، او د اتو نه چې کله موږ سره آیس کم شي یا موږ سره مطلب دی چې کول چین خو هغه د نور په ذریعه باندې یا نور د شوازانې د ویکسین وهي، نو هغه بیا موږ هر وخت په کلینیک کې دا خبره کوو، دا به بیا تاسو نه استعمالوئ.
طالب محمد دا هم وایي کله داسې هم وشي چې دوی سره د پولیو مهم په دوران پورا سہولتونه نوی خو دوی د ویکسین د خوندې ساتلو لپاره بیا هم خپل پورا کوشش کوي.
چې ورکر تمون د ګورنمنت طرفه کټ بیا ویکسین کیریر میلاو نشي نو مجبوري شي هغه ته بیا مونږ وایو چې کولر راوړی هغه ته مونږ وایو ترماس راوړی خو چون کې هغه ترماس او هغه کولر چې وي د ویکسین کیریر په حواله باندې به هغه خیال لږ ډېر ساتو ځکه چې په هر ځای کې به تصر نه کولاو او سوري کړي چې سر کولاو او دا واورې بیا د آیس خیال به ډېر ساتو.
په پاکستان کې که یو خوا د امنیتي مسلو له وجې د پولیو مهم لستونزو سره مخامخ شوی دی نو بل خوا د صحت چارواکي وایي باید په دغه لړ کې نورو تکنیکی مسلو ته هم وکتل شي. د خیبر پخوانی ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان اپریدی وایي دوی د پولیو او نورو ویکسینو د خوندي ساتلو لپاره کولډ چینز جوړ کړی دي چې باید دغه ویکسین خوندي وساتل شي او دا هم ګوري چې په دغه ساسکو او ستنو چیرته وخت تیر نشي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوا هیوادونه دي چېرته چې لا هم د پولیو وایرس شتون لري. پاکستان وایي دوی به کوشش کوي د روان کال تر اگست د دغه هیواد پولیو وایرس ختم کړي.
دا وا فرهند اسد د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بنو کې د سیمې لپاره د نورو پرمختیاي پروژو ترڅنګ په لکی مروت کې د یونیورسيټي جوړولو اعلان کړی دی. قسم په صوبه کې د بیلابیلو پونتونونو مشان دغه ګام هرکلی کوي خو وایي چې په دې لړ کې عملی ګامونه اخیستل هم ضروری دي. تفصیل په دې رپورت کې دی. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په داسې حال کې په لکی مروت کې د پوهنتون جوړولو اعلان کړی چې تر دې وړاندې هم حکومت په قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو جوړولو اعلانونه کړي وو. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د بیلابیلو پوهنتونونو مشران په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدو اعلان یو ښه ګام بولي خو وایي چې تش د پوهنتون ودانۍ جوړول کافي نه دي بلکې د دې لپاره دوامدارو حکومتي پالیسیانو ته ضرورت دی. د سوابه یونیورسيټي چانسلر ډاکټر نور جهان وایي
پکار دادا چې داسې چینجز راشي چې هغه دې څه پالیسی جوړه کړي هر یو ګورمنټ چې د یونیورسيانو سستینبل رن کول چې ګورمنټ بیا فردر کوي. زمونږ نوې یونیورسيټي دا تاسو یقین لري چې زه څنګه چې کومه دې په تکلیف کې منډه وهم ځکه چې یونیورسيټي سٹارټ شوه اوس دې بچو سره بسکه دې بچو ته کورسې پکار دا دی ته کتاب پکار دی دی ته ٹیچر پکار دی بے شک زدا سپورٹ کوما یونیورسٹیانے زمونگا ڈیز زیاد ضرورت تھی کو سسٹینیبلٹی با دا گورنمنٹ دا دی خاما خا پلاننگ کئی.
د تعلیمی چارو کارپو او د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر ډاکټر کبلا یاز وای د نوی پالیسی تر مخه حکومت په هر ضلع کې پوهنتون جوړول غواړي چې د وخت ضرورت هم دی خو نوموړی په ځانګړې توګه په لکی مروت کې د پوهنتون جوړېدلو اهمیت هم په ډاګه کوي. دا چې څنګه ډاکټر کبلا یاز وای
لکی مروت یو خصوصي مقام لري ځکه دا بنیادی طور ریګستان دی نو که چېرته دوی داسې مضامین التراولي لکه مثلا ریګستانی اګریکلچر چې په ریګستان کې مثلا د زراعت کوم کوم مواقع پیدا کړی شي او پاکی تحقیق طرف ته لاړ شي نو بیا خو یقینا چې جامعه چې کومه دا یونیورسيټي پوهنتون هغه په لکی مروت کې او په دې علاقه کې یو ډېر مهم کردار ادا کولی شي.
بل خو د بچه خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت په دې نظر دی چې د پروژې د عملي کولو لپاره د مرکزي او صوبایي حکومت ترمنځ په دې اړه همغږي ضروری ده.
ما په خپل کې صرف اعلان کافي نه پوهنتون د لپاره ځمکه په کاري پوهنتون د لپاره بلډینګ په کاري کوم سبا د سکیورټي والا ډېر لوی مسله ده. دوی ټول شنو په نظر کې ساتلو لپاره د بودیجې ضرورت ده، د پیسو ضرورت ده. هغه پیسې چې کومې اول خو دوی په صوبایي حکومت او مرکزي حکومت په خپله طرح کې مرکه نه وي کړې یو اعلان وکړي بل ورته فراشي وایي ولې د مولې مقولو دوی ورته پیسې منظورې کړي د څه داسې څه کوم پرابلم نه ده چېرته یونیورسيټي نشي دا کېدلی خو ورسره ورسره آیا پوهنتون نه علاوه موږ نور څه کړو نور خو توجه نه څوک ورکوي را علاقو ته داسې خبرو باندې خو نه کېږي که نه چې اوس هلته دوی اعلان وکړه خدای دې کړي که د اعلان په رښتیا باندې غټې غټې خبرې وکړلې.
ډاکټر نورجهان دا د حکومت ذمہواری بولي چې په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. بیا ډاکټر فضل رحیم د پروژې د طریقې کار په اړه وایي د 15 کالو لپاره دغه کار له صوبایي حکومت سره وي چې 15 کاله پس دا مرکز ته لاړ شي. تر دې وروسته که څه هم د اعلی تعلیم کمیشن له صوبایي حکومت سره د پیسو مرسته د ګرانټ ورکولو په شکل کې کوي
خو ذمہواری د صوبائی حکومت سره وی. دا په داسې حال کې ده چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې نورلس سرکاري پوهنتونونه دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن په کابل کې د پاکستانی مصنوعاتو سلورم نندارتون پرانستل شو. دغه نمایش چې د درې ورځو لپاره به وي، د افغانستان د سوداګرۍ د صنایعو د خونې او د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې په ملاتړ جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې سلویختو پاکستانی کمپنیو په شپېتو غرفو کې خپل تجارتي مصنوعات نندارې ته ایښي دي. اجمل تورمن رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي په دې نظر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې باید اقتصادي روابط اغیزمن نه کړي. د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې رئیس او د افغانستان د سوداګریزي خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی محصولاتو د څلورم نندارتون د پرانیستې پر مهال وویل چې په داخلي تجارت کې د اسانتیاو رامنځته کول د دواړو هیوادونو د اړیکو له ښه کولو سره هم مرسته کوي.
تر څو چې په تجارت کې په داخلي تجارت کې تسهیل رانشي، سہولت رانشی، دا دوڑ ملکونو ترمن دا روابط نکھی گی. هر څومره چې سیاسي روابط خراب وي او اقتصادي روابط خشي، د خلکو د ژوند، د خلکو د اقتصاد په لحاظ باندې تغییر راشي، هغه ته باندې افغانستان او د پاکستان د خلکو په ګټه ده، په خلکو باندې تاثیر کوي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو څلورم نندارتون به د سور د میاشتې له 14 نیټې څخه تر 13 نیټې پورې د مینوالو پر مخ پرانیستې وي. په دغه درې ورځنی نندارتون کې څلوېښت پاکستانی شرکتونو په شپېتو غرفو کې خپل سوداګریز محصولات نندارې ته ایښي دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال مزمل شینواره چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وویل، د افغانستان او پاکستان سوداګریز اړیکې د پخوا په پرتله کم رنګ شوي چې د زیاتېدلو لپاره یې باید په لارو چارو فکر وشي.
2009 لسم کې د افغانستان او پاکستان دوه طرفه تجارت 2.5 میلیارد و، اوس تقریبا 2 میلیارد دی. په دې کې کمی راغلی ده. زمنګ صادرات هم پاکستان ته کم شوی دي، د پاکستان واردات هم افغانستان ته کم شوی دي. په دې باندې باید موږ کینو یو لار پیدا کړو چې زمنګ صادرات هم زیات شي، د پاکستان صادرات هم راشي.
په کابل کې د پاکستانی محصولاتو په دغه نندارتون کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین هم خبرې وکړې او په دواړو هیوادونو کې د سوداګریزو نندارتونونو جوړېدل د اقتصادي اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې ډېر مهم وګڼل.
من متيقین هستم،
موږ ډاډه یو چې دا ډول سوداګریز نندارتونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي روابطو د پیاوړتیا یو نوی باب پرانیزي.
نندارتون ته راغلي کسان هم په دواړو هیوادونو کې د ورته اقداماتو هرکلی کوي او پرانیستی یې که څه هم لنډمهالی وي خو ګټوره بولي.
زما په نظر دا ډیر ښه دی، ځکه موږ د اصل او بدل مال توپیر کولی شو او دا نندارتون په دې برخه کې موږ سره ډیره مرسته کوي.
زه حکمت الله احمد، زه دلته راغلی یم چې دا خپل بزنس مونږ پاکستان سره اقسام کو. مونږ دلته رالو چې د دوی کمپنیانې مونږ وګورو چې دوی مونږ سره بزنس کولای شي، سره رقم مونږ سره کار کولای شي.
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان ترمن تر دې پخوا د سوداګریزي راکړې ورکړې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي چارواکو په وینا تر ډیره دغه ستونزې اواري شوي او د بشپړ اواري لپاره یې هم هڅې روانې دي.
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې واره بیا لن خبرونه له عبدالحی کاکړ نورو.
د چین پاکستان اقتصادي راداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو د اتحاد کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود دا وکوي چې د مرکزی وزیر په غوښتنه د راهداري په اړه له جوړې شوې غونډې استل شوی دی. غونډه نن د اسلامي کالج پوهنتون لخوا جوړه شوې چې پکې د پاکستان د پلان جوړونې وزیر احسن اقبال تم د ګډون بلنه وکړه. ډاکټر سید عالم مسعود په غونډه کې موجود د مشال ډو خبریال وایي وروسته احسن اقبال غونډې ته ورغلی او دا خبره رد کړه. د خیبر پښتونخوا بټ آباد پولیس وایي د یوې انجلۍ د سوزولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولي دي. 15 کلنه انبرین څو ورځې وړاندې په نتیا کلي کې سوځول شوې وه. چارواکي وایي د نړیوالو په مالي مرسته د یو پروګرام له مخې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو 1500 ځوانانو ته هنرونه یا کسبونه ورزده کول شوي دي. دا خبره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د حرفوي زده کړو د سیالۍ په غونډه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا وخشی افغانستان وای پاکستان باید خپل دریز ټول نړۍ ته واضح کړي چې له ترګری سره دی او کله ترګری خلاف. د افغان ولسمشر مرسیال وای د وخان مینا پال نن مشالې د ټول چې ټول په دې پوهیږي چې څوک د ترګرو ملګرتیا کوي او افغان حکومت هم په دې اړه خپل شکایت د ملګرو ملتونو په مرچورا کې سپتوی. افغان چارواکی د بخښنې نړیوال سازمان د وروستۍ غوښتنې په غبرګون کې وایي چې په اعدام د محکومو کسانو د حکم د منظورۍ په اړه به د قانون له مخې پریکړه وکړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوي نن مشال ریډیو تور چې د هیواد په قوانینو کې د درنو جرمونو لپاره سزا ختمه شوې نه ده او دا کار به په پوره شفافیت سره ترسره شي. افغان چارواکي وایي له پېښور تر جلال آباد به د اورګاډي پټۍ جوړیږي. د ننګرهار چارواکو د چهارشنبې پر زور چې له جلال آباد تر پېښور د اورګاډي د پټۍ د جوړېدو تړون یو کمپنۍ ته سپارل شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وایي واشنگټن او اتحادیانې سلاسوي چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره د خپل کمپاین هڅې زیاتوي او نورې منابع به ورته برابروي. او د روس په لرې ختیځ او سایبیریا کې 15 ځای اورونه لګېدلي دي چې تر 15,900 هکټر ډېره مځکه نیولې ده.
د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. موږ امید کوو چې دا به ستاسو خوښي شوي وي. زملي امیرزاده عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار جانتن رامیرز کارسیا درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.